السلام علیکم، دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکارا پلوشا سحاق به هم له ما سره وی اوریدونکو په دې غړې کې تاسو ته ونیس پروګرام پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوونه. نن خبرونه د خوست ولایت ځوانانو په اړه جوړه شوې ده چې غي څه مشکلات او غوښتنې لري. د خبرونه زمو همکار نجیب الله لوخیل جوړه کړې ده، راته چې ورته غوښ شو.
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان د خوست څخه د دې ولایت ځوانانو د ژوند د شته حالات، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې د کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او په اوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو ناهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپلې آینده لپاره خوشبوره نه دي، ناهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشوي ته رسیدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تسلیاته ځوانان، ډېر تعلیمیاته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، ان تر مسترو د زده کړې لري، د خپل زده کړو نه چې د هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی نه هیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکی لیارو، په داسې لیارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې به سرنوشت ولته پټ کېدلای شي، د مخ کړی دو. دویمه مسله دا دو چې په دولت کې خصوصا په دولت ته موږ هیلي په ډول بدا وایم چې ځوانانو سره یو نوی ډول توپیری چلندونه هم کېدلی شي. هغه ځوانان چې په وطن کې دی پوتی شوي دي، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په یوه نظام، په یوه ډله پرې دی اړخ نه دی لګولی، هغې ته په وظایفو کې په بله سترګه کتلی کېږي. مثلا موږ ډېر ځوانان لرو چې دی غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکړي. بدبختانه دا ایم چې هغه ځوانونو لپاره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې، په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګ وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کمیدلی شي. او په څنګ کې یوه غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو دپوره، خوست ځوانانو دپوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هېڅ ډول مثبت تمام نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو دغه د صنعتي پارکونو دغه ابتتاګونې په اساسي شي، رښتینې شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش شته. که دا فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ تاسې په وطن کې مصروفېدلی شي. تر څنګ یوه غټه بله مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو دپوره، د لیسانس محصلینو دپوره یو خیله او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستري ولرو. مشروع نمگیلا دادو چې موږ پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری دی پوره بروبار دی دغه پانتون کې د مستری د زده کړو لپاره زمينه سازي وشي تر څو هغه ځوانون چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو زده کوونکي مسلین دلته روشي زده کړی وکړي.
ښاغلی همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یادو ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
پوس وخت کې اختیا د ډیرای ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامی براحه کې یا مثلا په دولتي براحه کې دی وطن دپاره کور ونه کې د خصوصي سکتور د لیارې د خلکو دپاره خدمات وکړي. موږ ځوانانو سره ډیر وخت ځواب دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم؟ موږ تاسو ولیدل په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولید چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لیارې دا یې خپل ژوند تغیر کړي. فقط یوه ګاډۍ او یوه اندازه جروبې په ګاډۍ کې کیفي په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لیارې نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، بیا یو څه کې مسره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکوونکي پوتې شي. نو هیڅ وخت ځوانانو دپوره نهیلي نه ده پکور، دی په ډېره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو دپوره خدمات هم وکړي او خپل زون هم مصروف کی او دی غیلی اړ دی پامیل ژوند د خپل ژوند دم تغیر کی.
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوختي، څه فکر کوي پر رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارموندنه شوي ده؟
که کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزو ویم کار په زمينه سازي سره بیا مونږ بنلې د لای په وطن کې په پټولنه کې هغه به کور ځوانونو زکه کوس شخصا موته یو څګوي چې زه توته اسلو ځوانونو مکې در کوم چې سل لسان ځوانونو مودې پورې روکا چې زه په وطن دی پورې خلکو خدمات دی پورې دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دی پورې حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي، ځوانون مصروفیت نه غوړي، فکر کوم دا به په خپل منځ کې سلیک سره ونه کی.
رشید الله همدر صاحب، فکر کوم د کار یوه برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده، څه فکر کوئ نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو موږ کوئ په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې فقط هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغیږي هغه محصلین دي، هغه پرس که نجاري بوي مستری تو بوي بوي، خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوي. پرس که په اوس وخت کې د انټرنیټ د لارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډېر عاید خپل کړ ته خپل ژوند ته لوستروري، په دې برخه کې موږ ځوانون کړلی شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفادې خپل وطن ته هم خدمات وکړي، خپلې پیسې هم وګټي. اوس کوي موږ نړی خو ورس پورس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دې غي د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کی ځوانون وروزي یو بو ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښوي. بل د دې لري د ډیر ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کیدلی شي، خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د زای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو څرګندونه وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او زای مسؤلینو ترمنځ یو ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناستې او کتنې د خوستیو ځوانانو هیلې څه دي.
عبدالله اسماعیل خیل یم، د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې، مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو، هغې ته د حل لارې پیدا کړې. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي، موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې دی هوا د هرې سطح خلکو سره دوی ناشته ولاړ و کی لاغوی پختي لاغوی په هوا کې دشته سونز او نخالو پاړه پختنی و کی او مشوره ور سره و کی موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوي سونز او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هوا په سطح لرو دوی ته بیانو بیان به کو هغه مزونو سره نوٹ کړی دي ترسو کوم چې دوی په واسه کې وي هغه دوی تر سره یې غنی دي مرکزی مسولینو سره شریکيږي وقت ډېر نه خالي دي چې موږ هوادولو سره لاس او غریوان دي اقتصادي ستونزې دي همداشان بیکاری ده غربت ده همداشان زینې د اکثریت ځوانان موږ مسولیت نه لري د ستونزې ده چې هغه باید لمنځه یې موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکو ترڅو د تا د حل لارې پیدا کړي همداشان د دولت او خلکو ترمنځ تا وټن د زړه څنګه لمنځه وړل شو څنګه کولای شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شتاب وټن لمنځه یوسي څوک چې وزګلې لري یا له دوی څخه خفت دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي
عبد الله اسماعیل خیل لډیر ځان وروسته لمړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي دا ډول ناستې د ځوانانو د ګلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کډی مو دا بیا به هم کوو دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخت یوسی موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه غواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي وي نو د هغه لپاره دا ډول لاستې ډېرې ضروري او ګټورې دي هغه مشکلات موږ بدون لتار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ بیانوو دوی ته پوښتنه کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې کدی ته رسیدګي وشي نو ان شاء الله پرمختګ لاره باور سي
اسماعیل خیل سے طبيعي د پدیناسته کې به ستاسو یو غوښتنه ځوانانو لپاره د کاری فرصتونو برابرول اموي پټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې سلف صد د دا کاری خندونه لمنځه یوسي او دغه بیکاری کچره دا ټیټکی خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی تر سره کړي موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو دغه دولت هم څو ځله دغه کړی دی اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیات یو زیات فیصدي خلک د بیکاری کچه دا ټیټولای شي کچیر ته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوی نه دي په هغه باندې د کاری اجازه ورکړل شي دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون لټو پیرا دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي نو ان شاء الله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
شرنکوی ستار دے زڑ میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن تن وطن
کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمے یہ سندارا تل پسورا تال کے تمے یہ سندارا تل پسورا تال کے تل پسورا تال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن ستال دے گتلا لیش نظر بن تو دھیان دے کندونا باتا ٹول دپ ارمان دی یا کندونا باتا ٹول دپ ارمان دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی دوی ہم پتا گران دی تن تنا وطن رنگنا قرار دے شرم کبھی ستار دے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن اناریم لری دل سانگو چھو دے اناریم تمی می نمی نوز دے سندر ماریم تمی می نمی نوز دے سندر ماریم سدے سندر ماریم تن تنا وطن تمینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تنا وطن مینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصيلي راپور یې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلام، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناست تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په خړه ول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د وی ټولنې لپاره، د وهواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حالې چې د خو ځوانان، د خو امارت، د خو ستلوالي سره مستقیما مخامخ خبره تر دي. دا ډول ناستې د یو هیواد لپاره، د ولایت لپاره هغه فکرونه چې ځوانانو سره دي، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او مؤثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنه خو ډېرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې، چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غوښتنه چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري، له ځان سره یادش کړي دي. نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي، انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنه ته مثبت ځواب وویل شي. ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزه دي چې دوی ته دا معلومات کیږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زمو غوښتنه تر کومه حده پورې عمل کیدای شي. ان شاء الله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې.
نقیب الله زلان، که ځوانان کاري بوختیاوي غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده، چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې تر څنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه همدغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي، تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لویه غوښتنه همدغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه همدغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده، له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه پارېږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه پارېږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي، تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله زلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله زلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې لیو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پر راتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي؟
عموما د ځوانانو سره دغه ډول نستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلودا، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسټرۍ، دکتورۍ او له دې لوړې زده کړې کړې دي. په مسله مسلکی ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي. د ترڅنګ ډیرې ځوانان مو په نظامی برخه کې ډیر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې په خاطر لودې کاغوی ته په دغه برخه کې مکې ورکړل شي، نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاری فرصتونه وي او ځوانان به نه هیله هم نه وي د خپل وطن هغه هیله او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي هغه به هم نه وي ضایع شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي، دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بیلابیرو برخو کې کار وکړم.
عبدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستي او نالوستي ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې یادوري وکړه لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بیلابیل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي، او د دوی ځکه که لوستي ځوانانو نه اوسېږي یا لوستی کشر و نه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي، که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نشور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د نهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بیلابیل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایده، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډیری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. له دولت نه مو هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خوستی ځوان فعال عبدالله ګران خبرې هم واوریدې چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې وکړې.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبرې اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده و او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژنې او وروسته د سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مې سخي مرجان وایاند د خوست ولایت صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو دا چنن پونګ په اطلاعات او کلتور کې دی ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بند په حکومت ولای کې په دې غونډه درلودا. نو دا مهمه غونډه و چې وعده وکړه چې موږ تو ستندر هم پرستونه فائدو کوو تر څو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دادو او موږ د حکومت نه چې ځوانونو باندې باور وکړي، ځوانونو تزویر کړي، د ځوانونو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانونو دی وشته می پړې هغه کومي اړتیاوي چې دی اوس د خلکو دی د در پر کول شي. دوی هم د علوم لوست دي، عصري علوم ته په هر اداره کې ډیر اړتیا ده، ډیر ضرورت ده. او بیا د نوې خلک ډیره انرژي لري ډیر کور تر سره کول شي او روحیاي خادو دی وطن په برا کې الحمدلله مونږ دغه استادون مجددي پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی دوی ډیر په خور خيارو زل دي د دوی د خير خينه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو دوی ته باید مقام صحیح د کوپاره برخه
سخیمر جان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خاورته د پامار کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ځوان او کار امکانات محدود دي
الحمدلله لیل الحمد خوش ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ لسوالي د پتیرو جګړو کې دا ډيري وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډیر روسته پوتې دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه او ته پیدا شي ترڅو د خ کورس تا او مکتب تا لسرسای ولری ترڅو خپل بچونه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اې دې هلی به در پراګ
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرزو
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستا وستا سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصيلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات
راکئ. ډیره زیاته مننه له وخرا کول څخه مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لوی برخه لدوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم ورتیاو لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولای شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریت سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي. هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی، په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي او هم د ټولنې موجوده د بیکاری گرافت په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي او دوی به د خپل وړتیاو څخه خپل هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوي؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هر برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکي نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخلي هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچا هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپل په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملاً ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکي زده کړې عملی کار ته اړتیا لري او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملاً تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیله ده چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکی او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملاً په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی، د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهر کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولای شو چې په سلګونو هغه رښتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نمونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرانۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکز څخه ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کوی شي چې دولت د قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، سو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضا او په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنۍ لپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات لزان سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالات ته په کتو د دوی د فزیکی او فکری قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي، ولې متاسفانه په تیرو دوه لسیزو کې هم د موږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیا باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولای شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکړو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولای شو چې د ځوانانو د فزیکی او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکو چې دوی راشي او خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې موږ د ټولنې 15 سلنه ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګه را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لار خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو لپاره زمینه سازی وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو. ځکه د پنګچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګزارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د خشبن په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوي؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانان ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولی هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېر ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیرا غزبانان ولیدل چې بیرته هیواد جسدونه راوړل شول. د افغانستان وطن کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو حالت نه دی. په کار دا چې ځوانان که د زده کړو په مخه له افغانستان وزي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد راشي، دا یو غوره لاره ده. بیا کاغذ ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترکیې دام یو اپشن کیدی شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه وځي، ولی په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د له تحمل کار واخلي. دغه پر ځای نور ډیر فرصتونه شته. بلکې په توګه کدوی د سکالرشپونو څخه، بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پانتونونو ته لاره پیدا کی، په بایزته توګه له افغانستان ووزی او هلته زده کړې وکړي، دا به یو بل غوره فرصت وي هم د غوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوال بنسټونو په اړه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډیره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګر ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ لپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې د مور کول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت ووسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لوی برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته په سکالرشپونه ولېږل، په نړیوالو پانتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې ولاره پوسټر پروژو د کار پیلیدل خودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدل شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې لپاره یو غوره لارم د ستر پروژو پیل کیدل دي. بدون شک له څنګه چې تاسو وپوښتل، ستر پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایدار سول تلار هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، ټول باید لاس په کار شي. ستر پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمينه مساعده کی، ځوانان په کار ولوي کی، او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کېدای شي له دې لارې ډیر مسؤلیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام لپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته موږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولای شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لورتیا وسخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهلې دي وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینی لاره بداوي چې دوی ته په هیواد وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډ اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم کولای شي چې د نورو افغانانو په سیر باندې د خپل هیواد په یوالو کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکړي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي، او د یو باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکړي. ډیره مننه.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د یو فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدي. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي، او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا دی چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید دوی پوښتنې، دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه پر اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی پاترا په سیمه کې دي، ستونزې مشکلات لري، او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریت چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانان لپاره چې کړي دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستې دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولي دی، معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي، یا د پوهنتون پیس جګ دی، یا د غپی جګ دی. او بله غوښتنه دا دوی مطلب دوی د ټولنیز چې کوم ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسله وګیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولی دو، او دا رقم زراعت دی، سره موږ خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوست نه وي راغلی دي، دوی کسان نه سي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې را بست کړی دی یو خوانیز مرکز په غکلر عبدالحیل ساکلرو یو په غغرغخل ساکلرو بل د خی کلرو او یو مونږ خپل اطلاع فرهنګ ساکلرو دا سویر خوانیز مرکزونه مونږ لرو هغه ځکه قانون کې دوی مطلب غواړي چې الله به ضرورت وکړي پیسې وګټي دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار مخړی دی او مونږ په الحال تقریبا کم از کم سلوخ کسان پرې کړی دی چې لږ کسان پکې شته دوی بر حال اوس پیسې ګټي به هغه باندې تجارت باندې
درنو او قدرمن اوریدونکو د خوستي ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوم چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوي. له تاسو اجازه اخلو البته د مشال رادیو د پاتو خبرونه د اورېدو بل نه درکو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.